السلام علیکم او ستر مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصری او شننې لرو. په خبرونه کې به د دغو ریپورتونو تفصیل واورې. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې به له کومې نتیجې ختمی شوې دي. اخوا د دواړو خواو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله کاروبار اغیزمن شوې دي. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو بیخي مزوري نشته دي بیخي تلګ راتلګ نشته دي نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوري شته نه.
دا خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سہیل افریدی د اکتوبر 15 راهیسی خپل عہده سنبال کړی دا خونوی کابینه تر سند د جوړه په کابینه کې د زن پاړه شنون کی سوای
غټه مسله امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسټریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیدارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم ښه دي ګزاره کوي که نه دا کله کفایت دي لکه په کلو کې کورونه ډېرې کړي په حساب چې درته ورکوي که نه څلورو پنځو نفرو ته کې رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومینت اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر 23 د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو څلورمه ورځ باندې هم داسې فیصله ونه شوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوې وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامۍ به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلې دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په څلورم ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړل شو چې هغوی یې اعتراف هم وکړ، خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنه کړی شو. په ځای د دې چې هغوی ذمهواري اخیستی وي، الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرخه کې لیکلي دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدي. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې معنی دا چې ګینی تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینی د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوحه قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر ناوخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل. کابل سره به چې هغوی خبرې وکړي چې ګینې مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو، نو له هغه ځایه به مداخله شو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډېده. هغوی بې اختیاره خلک دي. کابل کې چې کوم حکومت دی نو په هغې کې ځینې داخل شوي هندوستانیان ناست دي. هندوستان د پاکستان داسې تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پاڼې یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نورو نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنې رد کړي چې ګوندې ټي ټي پي د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي. بلکې دوی ویلي دي ټي ټي پي د پاکستان داخلي ستونزه ده، باید هغوی هواره کړي. د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون د اکتوبر 23 هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوي محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړی چې هغه پکې وایي افغانستان به هیڅ یو ګاونډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فلحال ناکام شو، نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگتن پوسټ د خبریال حق نواز خان نو وکړه.
اوس مخکې سخکاری نو ماته نه ښکاري که چېرې بیا د پاکستان له خوا داسې په افغانستان کې کاروایی کېږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کېږي د هغې جواب پاکستان ورکوي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي، چونکې په پښتونخوا کې په بلوچستان کې خو ناامني ده، خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم اوغځولی شي او خاصکر په پنجاب یا په جنوبي پنجاب کې مونږ لیدلي هم دي چې داسې پیښې شوې دي. نو دا به اوس کتلې کېږي، خو خدای دې نه کړي. اوس هم امید شته، هیله شته چې څه هیوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي، بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوي د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ راتګ هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیر وختونو کې هم ویلي په لویه پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشهد ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونې یو مشر زاهد شینواری دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالیږي نو هغه کې 50% یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کیږي چې دې سره تعلق چې دی دا زونګه د خیبر پختونخوا دی او بیا پکې خاص خصوصي طور باندې زونګه قبیلی علاقې خلک دي او پېښور دی پکې کنه چې زمونږ سره خو نور هسم نه انډستری شته دی، نه سره کاروبار شته په لاس کې، نه دلته صنعتونه شته دی، نه داسې روزګارونه شته دی کنه. نو زمونږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې وو. نو دا خو زمونږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته تبعی او بربادی ده او دې په وجه زه دا ګړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به آخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بے روزګار شي، ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه به ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټی وی او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایرانی ټی وی چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوي. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خو د کور دننه هم راځي. دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی. باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي نو بیا ممکن ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه له تیرو شاوخوا 13 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګرو ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دروازې په تړل کېدو سره نه یوازې دوړخیزه تجارت ولاړ دی بلکې ځایي ترانسپورت یې هم متاثره کړی دی. د امبولانسونو او ټکسي موټرو چلوونکي وایي چې د دوی کار افغان ناروغانو مسافرو باندې روان وي او چې کله د تورخم دروازه تړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نن خطو له عمله تړل شوی دا که څه هم د اکتوبر په 15مه د دواړو خواو ترمنځ مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوی دا. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په ریپورت کې اورو.
د پېښور او تورخم ترمنځ ناروغان او مسافر وړونکو امبولانسونو او ټکسي ګاډو چلوونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې تړل کېدو سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بې روزګار شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه امبولانس چلو، بېخي مزدوري هم نشته دی، بېخي تلګ راتلګ نشته دی، نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزدوري شته نه، نو د هغې سره موږ ډېر زیات اثرات پرې افغانستان نو اسلام آباد اسلام آباد ڈیلی وخا مخا ہفتہ کی سلور در سلور پیری بخا مخا لو چاہ نو بو در سلور پیری بخا مخا ارے گاڑے ہوا تلو اس چکم دے نو ہفتو ہفتو الاڑی نو بس بس ان کا جھگڑے ہوا چاہتا نو بس ان دے ہوا چاہتا ہے صرف ڈیڈ باڈی پری گئی بیمار نہ پری گئی دے مخا یو شیم نہ پری گئی نمو جی گیٹ خلاش چی دا خبر چی رفت احمد کا چالو شی دا خبر دا پاکستان او دا افغانستان خپل کې روغ او شي.
ما نه ما فاروق ته ډیر سخت تکلیف دي، تر هم ډیر باندې د سورزونه او مریضانو ته مشکلات دي او دلته تقریبا د ارمای سره ډیر زیات مریضان دي او دلته ډیر زیات غاډي غاړي ولاړ دي، تقریبا د 50-40 پورې غاړي ولاړ دي. ځکه نو بعد د حکومت خپل پالیسی دي خو دا دي هغه مو دا کو چې د ګیر ته کولاو شي د خلکو د ډیر زیات تکلیف دي. ګیر سومره باندې دا غره سمګه مزدوري نه کړي.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې سخت نښتې شوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او د تورخم په شمول ورسره ټولې سرحدي لارې تړل شوې. د اکتوبر 15مه نیټې رئیس دواړو خواو ته ډزبندي اعلان شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ لومړی په دوها قطر کې د سولې مذاکرات وشول او اوس له تیرو څو ورځو راهیسې سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکراتو ته ناست دي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دي رسېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوی اعلی وزیر سهیل افریدی نوی کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد خودونکو عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د اکتوبر پات وشتمه د عمران خان خور په یو بیان کې ویلي چې نوموړی هدایات ورکړي چې اعلی وزیر ته خپله کابینه جوړه کړي. دا چې د تیرو درې اونو راهیسې صوبا خپله حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې د حالات د صوبې په چارو څه اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د اډیالا جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی سهیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازه د درې ورتلو باوجود هم نه دی ملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلا مشوره وکړي. شوخه درې اونۍ تیرې دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل په ورځ ورته د خپل ورور سره د ملاوېدو اجازه ورکړل شي وو، د اډیالا زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې ضرور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړ کړي، ولې کم کم کسان به کابینه کوي په دې حق لاغي هیڅ نه ویل. شنون کې لحاظ علی وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه بلکې د کابینې ته وایي. دا وخت خیبر پښتونخوا د دوی په وینا عملا د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی او په درې وانو فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه دی وخت په عملی توګه موجود نه لري. نو زما خیال دی چې سینټ د انتخاباتو نه پس به په ورنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې صدا سي خندان هم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکې غم زکې غم. زما خیال دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی او د کابینې نه جوړېدو د وجه نه دی وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسلې د ډینګ په شکل کې په زرګونو مریضان دي، ورسره ټرانسپورټ
حکومتی کابینه روانه ده. نو سو منفی اغیز پدی صوبې او بیا په حالات لرلی شي. نو خبریال او شرون کې عرفان خان وای
غټه مسله اول لټولو نه یو امن او امان د سکیورټی ده. دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دی. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسٹریټیو ایشو دی. پکار داو چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټې اجلاس را غوښتل کیږي. نو دا یو ډېر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صوبه کې. زما خیال دی که دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتي سیاست دی، هغه احتجاجي سیاست دی، هغه د خپل پارټي قائد د پاره تحریک چلول دی. حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دی تاسو اکشن واخلئ چې اوسه پورې د هغې سره نتیجې نتایج مخې ته راغلی وي.
وزیر الله سهیل افریدی ور اډیالا جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی، خو عدالت ته اجازه باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه ده ورکړې. دی وایي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت تسپکاوی مقدمه هم کوي او ټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې دا ګوند د بنسټ ایښودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په حق له لارښوونه واخلي او هغه سره د لیدنې وروسته به کابینه او وزیران وټاکي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خراب امن امان او ترهګرۍ د حل لپاره په صوبه کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټې یوه مهمه غونډه د چهارشنبې په ورځ د صوبائی اسمبلی په ودانۍ کې رابل شوې ده چې په غونډه کې به امنیتي ځواکونه، پولیس او لوړ پوړو دولتي چارواکي کمیټې ته په صوبه کې د ترګرۍ او ناقلارۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړو، خو تر دې دمه د پښتونخوا نوی کابینه نه ده اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي. په دې باندې تاسو رپورت واورېدو. حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینه په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکښ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده.
دس جی بالکل وزیر اعلی راغل ہوتا سو دا ظلم زیتی تا وګرو چې نن 13 رزه پورا شوی هغه بار بار خواست کوي چې ز خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق ته چې ز د غنه گائیډ لائنز واخلم. دا پارٹی دی مغدا، دا پارٹی دی عمران خان پنامی منی دلتا خلکو ووټ اخستې دا او د منګ حق ته چې مونږ دا غونه ډایریکشنز واخلو، گائیډ لائنز ته والو، کیبینټ جوړول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي. او نن ګوره د دې فیصلی، د های کورټ فیصلی او د سپریم کورټ فیصلی مزاکی وړاو کړ دی، هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلیه سره کوم ظلم زیاته کړی دا بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه غنی لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کولو خبره کړی و چې د یمن ګنډاپور په دیبا سویل افریدی نوې وزیر راي تاسو له کمیټینګونه او دغه بکیږي عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه و چې د هر ځین راځي خو په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي. عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینه کې هم تاسو ماته انتظار وکړي.
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي، ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم اعلان وي، نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي. اوس د نوی وزیر اعلی مرضی دا او هغه ته عمران خان کله چوټ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو، خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسترو باره کې مشوره وکم او د هغه ډایریکشنز واخلم او دا د هغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي.
حق خو ټیک خبره ده، خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دا غواله چې کوم فایل ورکړي یا سمریانی دي په دې کې چې په یو یو نقطه کې ډېر وخت لګي، نو دومره ډېلې چې پکې کېږي تاسو چېرته په دې باندې مشاورت دغه سره کړی دی یا په خپله پارټۍ کې دننه شې دغه دي دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي، نو په دې خو لکه صوبه به ډېره متاثره کېږي نه؟
جی تاسو دا وګورو چې دا د چا د وجې نه ودرېدلې دي، د موږ د وجې نه خو نه دي ودرېدلې. موږ به خو په دویمه ورځ باندې کابینه جوړه وای که چېرته دو دا هډدرمي نه وای، دا ظلم نه وای، دا زیاتی نه وای، دا بدمشي نه وای، دا یو بدمشي لګیا ده جی په دې ملک کې د اسټیبلشمنت او دغه خلکو د طرف نه. دا تاسو وګورو ان شاء الله دغه جدوجهد مو لګیا ده دا اینو د قانون د عملداري لپاره ان شاء الله دا جاری وي او ان شاء الله مو پورا یقین ده چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي. د عوامي رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي.
اخیرانه پښتنه هم دا کومه چې دا څه خوم کې دي شي چې د شپږ یا 15 وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي یا کبډیره موالي نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي وروسته خوم په دې کې رب دوبدل راتلی شي، نو په دې باندې تاسو غولي مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ونی نه راپورته کوي یا د سویل پرې دي سره بخپل
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی کې دې شي هغه ته دا مشورې نور خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي دا او هغه دا د مونږ په ټوله پارټي په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ور سره ولاړیو او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي. هغه لیډر ده د پارټي، هغه په نامي خلکو ووټ ورکړي ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرز بندې ستله کبل لارې بندې شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړی شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې مهال هڅه کیږي چې ځایي خلک آزاد نشي. د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ را لېږلی دی، د اشتیاق مسید رپورټ ته وښی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمه کې ګرز بندیز لګولې په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمې ویلج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ہمارے طرف نہ بار بار اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفی کلا دیر جیوی لگاتار کلا دیر جیوی یعنی پاسکاش کو خام خا یو دیر جی دا کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لگا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نش بار بار اعلی حکام نہ دم مطالبہ کری دو عوام تھا تکلیف تھا اسٹوڈینٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچے مریضوں وسیع تھا خال تھا تکلیف تھا نو دا کرفی شدہ نرمی کوم کرفی دا نه لگاوی خو دا کچره د سکیورټی ډیر خدشات وي ورته امن دا غیر دی دا مخصوص ریز ورته مقرر کو لکه مطلب ایتور شا یا په میاشه را سی واری ورته وټا کی نو پاشه دا سکیورټی خپل چکین ما ته دی تا ګرو تا دی هغه دا کوي.
ضلع کے گرز بندیز پواجا دے سیمے و سی دن کی مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورن غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسجد پدارنگ بیانوی.
کرفی لگی جی خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کی وہ لگی جی کدے چاہ بیمور وشی آختا موقع نوی اور بیادے پہ وہی بچی پوچھ دمرا شڑکاوی چھو تا وہ تاک تر آسی مجھ بگار تا اور آسی جی جا خال کے آسے ہاں کرو بارتا باد آئی اور جگہ سرا بزوری نہ ہوتا رل شی سب زی خارو پیشی دمی جو آغا می سفر چی دکشار راونی یا کرفی دوا جو واتا ہی سور شی نو حکوماتا میش خواست کاری چی دے خدای دے پورا چی دے کم اس کام کا دے مسلمان نہیں دے انسان تو پسنے گا رتا وقت تھا چی انسانوں خوئی حکوماتا ویس میش دائی آئی چی دا خلق انتہائی مجبور دائی دے خدای دے پورا راہم پہ وقت اور در دے بار بار دا خبر اگوی چی دے سکور کی دے واجے نا خود بلتا کا وقت سے وینا دے موتو ایزی مول دولات متبا کی جی اور دے دے تخفلا پیدا اور دے میز وہاں تھا نہ کسی کہ بھائی ہم عوام تھا بندے دا کرپی نہ لگاوی کہ دے دا یہ غرش کور کی کاوی چروڈی نہ کھولاوی بزوری نہ کھولاوی.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی دینم نہ وشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې بزیلاکشی گرز بندیز دے پوز گاڑیو تاک رو تاک پا وقت لگاول کیجی او پولیسو لطرفا دے گرز بندیز پا وقت مقامی خلکی تا سہولت ورکاول کیجی. خود سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چی کا حکومت پزیلاکشی گرز بندیز لگاول باند نکڑل بیاوی دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف اے او د پکتیا ولایت په احمد آباد چمکنیو او وزی زدرانو لسوالیو کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لږې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بېوزله دي له تخمونو او کیمیاوي سرې پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخیستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کرته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په درې ولسوالیو څمکني، وزې زدران او احمد آبا کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډېره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز اکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرستې خو بیا هم ښې دي، ګزاره کوي که نه دا کله کفایت کوي. لکه پاکلو کې کورونه ډیر دا د کلی په حساب چې دلته ورکی کنه څلور پنځو نفر ته کې رسیدي تقریبا کا پنځوس کال کور خالی ورغه شپږ څلوېښت پاتې دي او بل دا تخمونه ښه کیفیت لري ښه نتیجه هم ورکړې ده او خلک ډیر ضرورت هم ورته لري موږ غواړو چې دا تخمونه زیات شي چې څو حاصل هم ښه وي او خلک هم ګزاره یې برابر وي
په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې ډیری کروندګر د نورو کرنیزو توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د مني فصل لپاره جوار کري کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
موږ چې سړی خونې ولرو موږ هر شی کرای شو اوس د سړو خونو له وجې نه موږ دلته بل شی بغیر له غنمو لمړو نه کرای نو که چېرته موږ سړی خونې ولرو نو موږ کولی شو چې هغه بزګر هغه خپل سهم بیرته تر واخلي دي هغه خواري تکلیف یې اوبه یې نیسي
بلدوری ته د پکتیا د کرنې مسؤلین د کروندګرو غوښتنې پر ځای بولي خو وایي د امکاناتو د کمښت له کبله خدا ده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چې له دې اصلاح شوي تخمونو یې ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په واک کې ورکړي د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري کوشش به کوو چې د دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو زراعت میکانیزه شي او په اوغزړو ترتیبو باندې کوم کار کې د هغه بدل شي د دنیا پرمختګ کړی ده خلک له یو جرمزه کې چې هغه لس قسمه ګټې اخلي مګو تاسو هم همدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کې چې ارق قسمه ګټه واخلو
سره له دې چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداري د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودی سپاتې شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو تقویه لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په پیښور پوهنتون کې د کمو داخلو لوجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي په دې اړه د پوهنتون لخوا یو اعلامیه جاری کړل شوې ده چې پکې ویل شوي دي جیوګرافي تاریخ او اکنامکس جیولوجي شماریات ډیولپمنټ سټډیز سوشل انتروپالوجي لاجستکس اینڈ سپلای چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شاملې دي اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دو زده کوونکو داخلې اخیستې وي نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړی نوی پدې اړه نور تفصیل د خالد نیاز پر رپورٹ کې اورو
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي موجوده وخت کې زده کوونکي هغه سانګو ته توجه ورکړي چې دوی ته په اسانه نوکرۍ ملو شي ځکه دینه سانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ آف ایڈمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستي نه کولو په وجه هم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي
د 10-12-13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت تر طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملاويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې غستې دي زموږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناشوي سیکریټریز پکې ناشوي د ګورنمنت ریپرزینټیټیوز پکې ناشوي هغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسيټي کې رینټس کم دي د کرایې کم دي چې کوم هاسټل لږکي د غیر رینټ تاسو کم دي نو دا شیزو نه سبسډایز باندې وو نو دا غیر د وجې نه سټوډنټ دلته خوشاله وي چې کانه بارزان او هاسټل بارزان او کپڑے وینځل د شیزو نه بارزان او چې کله یونیورسيټي د شیزو نه سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړ هاسټل فیس هم سیوا کړ نو دا غیر په وجه باندې هم ټانو انرولمنت چې نو هغه کم دی
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې زده کوونکي تقویم الحق وايي اوسنی وخت کې زده کوونکي انفارمیشن ټیکنالوژي هیلث ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي دی وايي د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څو مودې راهیسې ډیر زیات شوې دي چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري
عام فیس ان کیس 70 دے یا 60,000 دے پکار دا چې دا دی په 15,000-20,000 روپے کې دا سبجیکٹس افر کړی ونه ته مې بي سټوډنټس راغلی او دغه با دخل کولا غوي اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوی دي چې یو پلار دانش یو پورت کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو په سبق وای بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ کو کې نه بی ایس نه بعد باغا بدته په دغه ډیگری باندې دلته هیڅ هم نه ملاویږي نو دی وجه نه اوس پیرنٹس مند دی سیز نه فیڈ اپ شی وی دی چې موږ دومره ایکسپنسز کو دومره خرچه کو دومره انویسټمنت کو او انویسټمنت ضایع کیږي نو دی وجه نه اوورال یوازې په خوري نه سټه مثلا نه په ټول صبح کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانی نه په ټولو کې په ډیرو ډپارټمنټس کې خلک ایڈمیشنز نه کړي او نه خلک کوي
بلخوا د پیښور پوهنتون ویان نومان خان وای د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي په یاد 20 پروګرامونو کې دوا یادري زده کوونکو داخله کړي وي نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوې دي د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشتا چې پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختم شوې ده ځنې سانګو کې دومره زیات تعداد کې داخله کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو پزې دودري زیونه ځان لکړل شوی
ڈپارٹمنٹ نے دی بن شوی صرف دا چکم فرسٹ سیمسٹر کی کم کی 15 نہ کم انرولمنٹ تو صرف آغا چیدنو حال شوی دی باقی لگا فور ایگزامپل کتا سو پوری یو ڈپارٹمنٹ فرسٹ سیمسٹر کی تعداد کم ہو 15 نہ تو صرف فرسٹ سیمسٹر نے شروع شوی باقی دا کے تھرڈ سیمسٹر ففتھ سیمسٹر سیون سیمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم دا کے روان دے حال شوی دی مطلب دا عرضی طور باندھی لگی فرسٹ سیمسٹر نے شروع کی چی تعداد کم ہے 15 نہ اور امید دے کمنگ ایڈمیشن دی دا سپرنگ نو کی راشی خلق او بیا فرسٹ سیمسٹر شروع شي نو دا اگدا سز دی
تعلیمی پوهان وای چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالی مهم وجوهات دي دینا علاوه د ځینې سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوي کولو له امله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده خالده نیاز مشال ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26 په هیواد کې د کورنۍ او صارفینو لپاره د ګیسو کنکشن ورکول بحال کړی دی د ګیس په کنکشن ورکولو باندې له 13 کالو راهیسې بندیز او خلک وایي چې کومو استعمالونکو ته چې وار لمخه د ګیس لاینونه یا کنکشن ورکړل شوی دی باید هغوی ته اول ګیس ورکړل شي د دې په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډینګ وي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سویګي سپنوې کنکشنو د 1300 کلونو راهیسې د حکومت لخوا بندیز لګیدلې وو حکومت دریز لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ترازی او جمع شوی هم دي خو وړاندې نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولې دي په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډیر سیوا شي وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر 26 اسلام آباد کې په دې بابلا غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د ګیس کنکشن ولګوي خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم د پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوي ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې نوې کنکشن ورکړي د پیښور امجد خان وایي
اعلان خو ډیر خوشاین دی چې تقریبا 15 کال نه پابندی وه پابندی اوچته شوه خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د صوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام گھریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاویږي کم چې پیک اور دی مطلب سهارې غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو ته ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي نو زموږ غړومبې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاین ده خو زموږ د ګیس او د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته دیو کتلی شي مولې دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنکشن خلکو ته ورکړي شي
دا خیبر پښتونخوا شوه دین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي نو ولې بیا د دې وګړو ته لا تر دې دمه د ګیس کنکشن هم نشته دی او چرته تشته دی هلته کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته ګیس نه ملاویږي. وایي د ګیس نشوالی له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
ګیس کولای شي کور په کور پکار دی، هر ځای کې پکار دی، کسی ملما راشي ګیس نه وي، هر ځای کې سہولت پکار دی. ختم زما پر خبرو باندې آر یو کمی رفاره چې چا په چا په لاس کې د ګیس پاور دی، چا په لاس کې ګیس طاقت دی. هغه ته زیرو میسج ورکوم، یو ریکوست کوم زما د ماټو ګورو خبرو نه وي چې کور په کور دی ګیس او د هر څه نه لوښین نه ختم شي. ټول مزدوران یو دلته کې 500-600 روپۍ د خاين خاوې په ریټ چې د 480 روپۍ مزدوري ده، چې پارتو کې ته ګوډره خشاک یو سي چې شدا سنور خو یو سي 800 روپۍ مزدوري ستاسو له وځه تاسو په خشاک لاو هر څړی نن سبا ټول ما خو یو خو ګیس چې تلې ورته کې ګر ګیس ان کې په پندو مینو کې مې نه ځتم جوشي په خلی مو شي کور ولا من مصر خو لیکین.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راسي د ګیس محکمې ته جمع شوي دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي بلخو د ګیس محکمې یخنې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 500 بجو نه تر 8 پورې به ګیس وي، ماسپخین 1:00 تر 2 بجو پورې او ماخام 500 بجو نه تر 8 بجو پورې به ګیس وي، باقي وختونو کې به بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو لپاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي دا هغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي.
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو خیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورو لے گی، نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا کئی. دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کئی، کلا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے، کلا مل جراسیمی، کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی، مختلف ٹکنالوجی. خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی، نو د هغې د بیماری هغه خطر هم کم شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پوښتنه کوي، عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلېدلې، نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ لپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ته چیرې پوها پوها هو دا هر څه دو، خو که تاسو وګورئ نو پوها پوها دا مسائل هم هغه څه نه، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کیږي، د هغې د تدارک او د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړیږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخا یو بیماری وو، هغې ته به قرضی نه نکی وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جان لیوا شانتا مرض و، خلق به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری و چې بچا برال نو کاوه جونته هم پاتې شنو شکل به ولا بدل کړ. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نه وی راوځي. ګوره، دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل ام راضی بیماری ام راضی سائنس دانان و ڈاکٹران پاری باندی تحقیق ام کئی
ڈاکٹر صاحب دلتا لرن زمون گا اوریدون کو تک غدا ہم ہوئے واکسین دا پولیو دی دا خسرا دی یعنی دا شیری دا خوناک دی دا سے دولس مختلف تاسو بیماری یاد ہوئی دیکھ اس سب موزر اثرات ہم شتا یا دا دے سا دا سے سائیڈ افیکٹ چی پا ما شما رو مند اثر کوی
سا غٹ سائیڈ افیکٹ دا یو ویکسین ام نیشتا دے باقی وارو وارا اثرات کدیر دا سے کل کل بی دا طول نقط اثر خدا دے چی ما شما پی خوگی گی دہم سائیڈ افیکٹ بازی ویکسین و سرا پا ما شما مانے لگا لگا تبرا شی چی اگا خبر ہے اب بد خبر نہیں دے مطلب دا دے چیغا ویکسین لکا ٹکو او اغی کارو کو
مطلب اثر یو کو دے
اخ اثر یو کو نو نور دوستے دے ویکسین غٹ نقصانات نشتا دے خوہاں دے ویکسین خلاف غلطی او دے دروغو پروپیگنڈی چی نو اغا پٹھولے دنیا کی صرف زمان ملک نہیں خو زمان ملک زیادی دا اسو گو رہے ہو نوے ویکسین را روان دے چی پنجاب و سندھ کیو کی منگا ہوتا ایچ پی وی ویکسین وایو دا دا کینسر خلاف یو خاص کینسر دی دا دا 150 ملکونو کی چپایا کہ دا طول اسلامی ملکونو شامل اگی کے دا ویکسین چلی گی قٹک تاک رواج دے پاکستان کے دا دی اس دا شروع کی گی سندو جس پا پنجاب کی اوشو منگا براتون کی کال کے آغا پا دی صوبہ کے آغیبان دے کمپین کو خبورا آغا دا کینسر خلاف ویکسین دا خدا آغی خلاف و خدا آغی سا خراب اثرات ہم دسی نشتا دے خدا آغی خلاف گورا منگا پا معاشرہ کے خلق ویکسین پس مختلف خبری تڑی وی دا پولیو ویکسین بے پخا پخای وی دا را پیملی پلیننگ دی وی دا وی اولاد کمی گورا تا سو سا زمونگا آبادے تاو گورا چی کلا پولیو شروع شوی را زمونگا آبادی لکا دا بس روان دا پا برا. نو دا ٹولی لکا غلطی خبری اصل خبر دائی کہ تا تا سائنسدان سو ہوئی تا تا ڈائریکٹر سو ہوئی کہ جا ریسرچ کرے دے اب اگر صرف دے خاص علاقوں دا پا رہے پوری دنیا دا پا رہی ادا دا ہر مور و پلار فرض دی کہ آغا خپلو بچو تا ټول لټیکو کورسونه مکمل کی
شو لړن قدم راته وای چې دا غلطی افغان راشي نو هغه نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یا هغه کده پولیو وي هغه کده خسره وي هغه کده بل ناروغي وي او ماشومان سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږ ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي که نه
ګوره جی کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه دا غلط غلطه فیصله په وجه یو ماشوم ته یو بیماری شو او دا غي نه هغه په حق رسیدو نو دا غي ذمہ دار هم دغه قسم دی تو زدہ ویمہ چگنی خاص کر دا صحت پا حوالی سر چکے بھی خبری باغی کی بخبر آوری دا ڈاکٹر او دا سینسدان اور دا لرگی پکار ترکان پوئی گی دا علم پکار علماء پوئی گی دا انجینئرنگ پکار انجینئر پوئی گی اس کا ہر سڑے دا ار یوتی را علم شو بیا خو بڑی را گران شکنا
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سر ملگری شئی مونگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونگ تر وصل 9000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبارو له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کئ نو په دا ډول تاسو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ.
ورزو د افغانستان خو سچرته چې په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانۍ او د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 400 اجري بزمکا ځانګړي شوی ټاکل شوی چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسولینو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پانګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې د پانګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې دی.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خصوصي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجي رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
نور داست خوراکی شونه کنه لکه رو به دخواه مطلب چیشه چی خوراکی دی آقا موگه خواه تا مالارو چه پا مخی یوست انشالله او دی پانگوان پیسو نو وز خود داست وخواه چه لاس میلیون افغانه تقریبا موگ پا دین پانگوان تا یکی دی تر دیگه نو روز تا بیا دی تولدات و پروشات تا با کسو کنه چه نوی چیر رو بیا چیر رو بیا چیر رو اینکان دیوالی دی چه دی هر یو پابریکی والا سرمایه پا میلیون تا ورسید.
خصوصي صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالېدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی وویل
چون په خصوص ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خصوصول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتی عملا تو سوینه چې فابریکې د لولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به تقریبا 150 تر 200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنې شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانتي په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي د نورو تجارتو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوی ده فیصله شوی ده د ملګری به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوی ده هر چاته چې څومره خصه ځمکه ورکړل شوی ده دوی به خپله ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 250 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سواد کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ د لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې 20 کاله پوره شوي دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 15مه سیدو شریف سواد کې دستور شوی و چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو ځایي مشرانو زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سواد کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سواد په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کول او 20 کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستور د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستور کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست و د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشر ډاکټر لوکا وروستا مشال ورته وویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلها د بود مت تهذیب سره سره د ګڼو تهذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږد نیټه ته مونږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یو سبزو قام دیدار ریاست وروسته پاکستان راغی بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ مونږ په دې خوشحاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې سوات د ګنداره یوه لویه برخه ده او دیانه هم د ګنداره برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ورته وویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثار ښکاره کولو لوازنامه نه ده کړې بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدایي کولابریشن نه ده بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی ہر سب پکے راضی دے انٹرنیشنلی پورا دنیا کے دے پاکستان و خاص کر خیبر پختونخوا نم ڈیر زیاد اوشت کرے دا و دے پکے ویلی دی ہر فورم من دو لگیا وی چھے خیبر پختونخوا ڈیر پورم من زیادہ او دے کلچرل ہیریٹیج آرکیولوجیکل ریسورس چی دل تک ڈیر زیاد تی او دے خلق دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چھے دا خاص کر اگے دل تک ڈیر زیاد دی شزنو بانے توجہ ورکی خاص کر ریلیجس ٹوریزم پروموشن دے پارا دغه خبر پختونخوا حکومت سي کوم کارونه دي او د ایتالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولګه زیات سي کوم ټورست راځي هغه دلته دی علاقې کلچر هریټیج او هریټیج ټوریزم چې دغه وجه دې ناراضي دي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر ډاکټر عثمان الاسیار استاد مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نخاني دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بلې دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وایي چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریښو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ذمہواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرچ کړل بیا په دهشتګردي حمله هم شوې دي بیا رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیکګراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسٹیبلش کو لکه ما وی والی صاحب اسٹیبلش کو نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبیلټی د سواد هریټیج ونګ پرزرو وساتو. چې
د ستوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ښودای شي وو چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تا
تاسو مشال ریډیو ته وګي. پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په اپټ آباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانسته کړی ده. د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو د ښځو او ماشومانو کیسونو حل کولو او د مدعیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړل شي چې د ورځې دوه وارې د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړل شي، په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
پېښور های کورټ کې کارکوونکي وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خو وایي چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه، بلکې انصاف ورکول پکار دي. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وایي چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازې دوه وخته کار بل ګران وي.
دا یو ډېر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 آور بریک دی او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی، نو کورٹس کو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا، او دا بس سمرا بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پا ججانو باندے، زکر چیو جج چیو فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس سنا تیار رہی با سہارانی کیس سنا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی آغوی بس سمرا افیکٹیو کیس تیار ہو لیشی وغب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا، زکر دا 5:30 نه پس چې هغه ځی خپل دفترونو ته او کار کوي، نو ظاهري خبره ده هغه به دمم کوي او بیا نور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ لپاره کیسونه تیارول د وکیلانو لپاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صوبایي مشر سنگین خان وایي چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو اولس ته به ډیره ګټه په دې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کیسونه چې د ډیر وخت نه د التوا شکار دي نو هغه فیصلې او اخري سرته ورسي کنه. دې کې یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غي د پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداري مقدمات دي نو هغه د پر فوجداري او دې سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دي نو هغه به هم ډبل شفټ ته هغه کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه به د مخام هم ډیوټي کوي د سهار به هم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سرته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل اپټ آباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور های کورټ چیف جسټس میا عتیق شاه اپټ آباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکو عدالتونو څنګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوې او جدید دو انصاف ورکول نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزور طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بلبل وایا سلامونه پجی گغرو دا وطن سمین زڑو نتاز کی پگو درو دا وطن بلبل آیا سلامنا پجی گغرو دا وطن سمین زڑو نتاز کی پگو درو دا وطن بلبل آیا سلامنا د وطن بوٹھی میں یادی د وطن بوٹھی میں یادی مسافر جڑوں میں نہ صبری گی نو د وطن بوٹھی میں یادی د وطن بوٹھی میں یادی یو آر بغبر گلا سنگ دما یو ارب
لاسونه دما وزياره تو د وطن بلبل وايا سلامنا پج گغرو د وطن سمين زړونه تازه کیږي